یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه یو سات دوام کوي نن یک شنبه ده د لړم یا خراب میاشتې لومړۍ نیټه د اکتوبر درویشتمه دا خبرونه په خبرونو پیلوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي افغان میندې او پلرونه نه دي توانېدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده د اوکراین د ولسمشر میرمنه اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي د اوکراین پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي د اوکراین د ولسمشر میرمنه زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکراین پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي په وروستیو کې د اوکراین په څو ښارونو کې اوکراني ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جم د سیالیو په لړ کې نن دوی مسابقې پلان سوي په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلینډ ته ماتې ورکړه په بله مسابقه کې په څو شیبو کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپله کړي نیوزیلینډ بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي د افغانستان بله مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلینډ په وړاندې ده خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل په دې خبرونه کې پر دغو مسایلو تفصیلي راپورونه اوریدلای شئ د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه د کریپټو کرنسي یا مجازي پیسو په اړه هم یو تحلیلي راپور په دې خبرونه کې اوریدلای شئ د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم په دې خبرونه کې کتنه کوو په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکست سکوت پروګرام خپریږي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورجو در پرونو برخې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په دغه هیواد کې د اگست میاشتې پرتله په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه اوچا وایي په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه ترلاسه کړي چې 216 اویا ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده بلخوا د وروستیو پیښو د قربانیانو کورنۍ وایي د دې پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات نه کیږي ځکه بیا بیا تکرارېږي د طالبانو حکومت د اوچا د وروستي راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ای او ای وی یا د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې ادارې د راپور په بنسټ ویلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات د اګست میاشتې په پرتله ډېر وو د یادې ادارې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته د اوچا ادارې د بشري خدماتو د معلوماتي څانګې اړوند په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شو راغلي دي چې په سپتمبر میاشت کې د شپږو امنیتي پیښو راپورونه یې ترلاسه کړي چې 209 تنو ته پکې تلفات اوښتي چې 206 اتیا تنه یې ملکیان دي په راپور کې دغه شان ویل شوي چې په دې پیښو کې 15 تنه وژل شوي او 191 تنه ټپیان شوي چې و تنه یې ماشومان دي د راپور پر بنسټ د سپتمبر میاشتې 190 سلنه تلفات په ښوونیزو مرکزونو او عبادت ځایونو د بریدونو له امله رامنځته شوي د سپتمبر د 206 اویا قربانیانو له ډلې 213 په کابل کې 140 په هرات کې او 4 په تخار کې وو په راپور کې همدا شان ویل شوي چې د 290 سلنه تلفاتو مسولیت کومې ډلې نه دی منلی خو په 6 سلنه تلفاتو کې د داعش خراسان څنګه لاس لري د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو د تلفاتو د ډېرېدو په اړه د خپرو شویو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو تر دې مخکې طالب ویاندویانو ژمنې کړې وې چې د خونړیو پیښو د تکرار مخه نیسي د سپتمبر میاشتې په وروستۍ ورځ تر ټولو خونړی برید په کابل کې پر کاچ ښوونیز مرکز وشو چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول په کاچ خوانیز مرکز کې د وژل شویو مرزه او هاجر د کورنۍ غړي نوریا وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کیږي. نوموړی زیاتوي څو میاشتې مخکې په دشتي برچي کې په عبدالرحیم شهید لیسې او ورپسې په کاچ خوانیز مرکز بریدونه وشول چې ډېر ملکي تلفات یې درلودل. دا نوموړی په خبره له لومړۍ پیښې وروسته د بلې ورته پیښې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ونه شول، ځکه دوهمه پیښه هم وشوه.
هغه درد چې نن پر موږ تیریږي او وروسته تر دې به هم راسره وي، نه غواړو چې نور خلک هم داسې درد من شي، خو متاسفانه داسې څوک حکومت نشته چې ورته ووایو د داسې پیښو مخه ونیسي، که ورته ووایو هم اقدام نه کوي او دا بریدونه تکرارېږي.
د طالبانو حکومت تیره ورځې دا وکړه چې په کابل کې په یو لړ عملیاتو کې د داعش ډلې اړوند هغه کسان وژلي دي چې په وروستیو چاودنو کې لاس درلود. د طالبانو له واکمنېدو وروسته که څه هم یادې ډلې دا وکړه چې جګړه پای ته رسېدلې او امنیت ټینګ شوی، خو په تېر یوه کال کې ګڼې امنیتي پیښې شوې چې د ارقامو پر بنسټ ډېری قربانیان یې هم وګړي وو.
وردل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی په دغه هیواد کې د اگست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. بلخوا ځینو کسانو شکایتونه کړي دي چې د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره طالبانو لازم اقدامات نه دي کړي، ځکه نو دغه پیښې بیا بیا تکرارېږي. د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر را سره په مستقیم تماس کې دی. اتمر صاحب، مننه چې بلنه مو ومننه. ستاسو نظر څه دی چې په افغانستان کې که څه هم طالبان ادعا کوي چې پر امنیت راوستلې، ولې ځینې امنیتي پیښې بیا بیا تکرارېږي؟
مننه. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. زما یقین او باور داسې دی چې طالبان د یو کال په تېرېدو سره په دې ونه توانېدل چې دغه امنیتي ننګونې مهار کړي او یا بیخي له منځه ویسي. مونږ د دې شاهدان یو چې مختلفې ډلې مختلفې ادعاګانې کوي، بیا وروسته طالبان په یو ځای باندې عملیات کوي او بیا وایي چې مونږ د دې پیښې هغه مسببین ونیول او خپل جزا باندې ورسول. خو زه فکر نه کوم دا چې د اصلي قضیه یا د اصلي خبرې پای وي. خبره دا ده چې مسلکي کسان هم دلته ضرورت شته چې دغه سکتور امنیتي سکتورونه باید هغه کسان ته ور وسپارل شي چې هغوی په دغه پیښو کې مسلکي دي او ماهر کسان دي. نو اوس خو ټول نظام د طالب چارواکو په لاس کې دی، دوی بل چاته اجازه هم نه ورکوي چې دوی سره په نظام کې شریک شي او په دغه مختلفو سکتورونو کې دوی سره همکاري وکړي. د اوس دپاره خو دغه یو غمیزه ده چې افغانان هغه سره مخامخ دي.
بل استاد، طالبانو دا هم په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش پدیده ختمه شوې ده، خو وخت نا وخت په کابل او نورو ولایتونو کې د داعش د غړو د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د پوځي عملیاتو ادعا کوي. څه فکر کوي چې آیا داعش یا لا هم یو ګواښ دی که دغه وژل سوي کسان فکر کوي چې د طالبانو خپل هغه سیاسي یا نور مخالفان به دوی به د داعش نوم ور باندې ږدي؟
تام کې دی چې ځکه اوس خو د هغه راپورونو له مخې کوم چې رسنیو ته راغلی دي، تقریبا شل دوه ویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري او مختلف ډلې دوی عملیات کوي، لیکن دا د داعش په نوم ختمیږي. خپل منځي اختلافات هم د دې سبب ګرځي چې ځینې دغسې حوادث رامنځته شي بیا په آخر کې د داعش نوم ورکړل شي. خو په هر صورت دغه ترهګرې ډلې دي او طالبانو کومې دا چې کوي چې دوی داعش مات کړی دی او داعش له منځه تللی، زه په دې باندې باوري نه یم، ځکه داعش د سیمې دپاره استخباراتي یو پروژه دی او نورې ترهګرې ډلې هم تړلې دي د استخباراتو پورې. نو دا استخباراتي او نیابتي جګړه ده، په دې کې طالبان باید خلکو ته رښتیا ووایي او نه دا چې هر عمل دوی مربوط گنی داعش پوری بل ڈالی پوری. زما یقین و باور دست دی چې طالبان دے مسلکی کسان سارا مشورہ وکی او په دغه برخه کې دی غوی نظر او مرسته دی وغواړي ترڅو دوی سارا مرسته وکی ترڅو چې دغه امنیت ټینګ شي او دغه ترهګر ډلې له منځه لاړ شي.
په افغانستان کې له طالبانو سره لا هم په ځینو ولایتونو کې مقاومتونه روان دي. طالبان ولې له دوی سره روغې جوړې او خبرو ته ستاسو په نظر ولې نکشینی، ځکه ممکن دغه ډول مقاومتونه او مخالفتونه د وخت په تیرېدو سره پراخ سي؟
طالبان اوس حاکمان دي او دوی ته لازم داده چې د خبراتو دلاره نه هغه مشکل چې دوی خلک سره لري یو تعداد کسان سره لري یا ځینې ولایت ځینې قومونه سره لري دا حل شي. نو که په دې یو کال کې جګړه نتیجه ورکړې وای خو طالبان یا د هغه مخالفین به باید اوس په سیمه کې پوره واکمن وای چې دې تجربې په پام کې نیولو سره موږ ګورو چې د جګړې قضیه منتفی ده، یعنی جګړه لاره د حل نه ده. په جګړه کې عام وګړي وژل کیږي، دلته طالبانو ته پکار دی او نور مخالفینو ته هم دا پکار دی چې دوی د خبرو اترو د لارې نه دا خپل سیاسي مشکل په سیمه کې حل کړي.
ډیره مننه د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر و چې د ملګرو ملتونو د تازه راپور په باب یې څرګندونې کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د اګست میاشتې په نسبت په سپتمبر میاشت کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
غزنی کې خلک د کار په بدل کې د بشری مرستو غوښتنه کوي.
په غزنی کې د وی خیریه موسسې د دفتر مخې ته په سلګونه کسان چې شزی او ماشومان هم پکې دي د مرستې تر لاسه کولو په مخ سره راټول شوي. دغه کسان شکایت کوي چې دغه مرستې بې وزله او مستحق کسانو ته نه، بلکې د خیشوی او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې نړیوالې موسسې دي په افغانستان کې دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ور وویشي. دوی وایي که موسسې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ور نه کړي، همداسې به دغه مرستې مفتې د خیشوی او خپلوۍ په بنیاد ویشل کیږي. نصرالدین د غزنی ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که د کار په بدل کې خلکو ته مرستې ورکول سي، هر اړخیزې ګټې به ولري.
دغه مرستې چې د موسسو لخوا خلکو ته دلته ورکول کیږي، مفتې ورکوي. خلک یې ډېر په مفت خورګۍ اموخته کړي دي او هغه اصلي حقدارانو ته نه رسیږي. زما په نظر دا باید د کار په بدل کې ورکړل شي، ځکه هغه څوک چې واقعا مستحق دي او اقتصادي وضعیت خراب ده، هغوی کار هم کوي. په دې سره به یو د هېواد په آبادۍ کې برخه اخیستې او بل به هغه مستحقو کسانو ته رسېدلي.
نه یوازې د غزنی، بلکې د غزنی د څنګلوري ولایت پکتیکا ګڼ شمېر اوسېدونکي هم دغه خبره کوي. دوی په دې باور دي چې یو خو به خلک له مفتخورۍ څخه راوګرځي، بله دا چې حق به حقدار ته ورسېږي. زاهد کټوازی د دغه ولایت مرکز شرنې اوسېدونکی دی.
د ټولو خلکو دا غوښتنه ده چې دا مرستې باید په د کار بدله کې خلکو ته ورکړل سي. یو خو به د وطن په آبادۍ کې اوسو کار سوی، یو بل به هغو خلکو هغه ځان ته کومه ناپاکسي پیدا کوي یا دا مرسته چې کوم په ښه ډول ترلاسه کوي، نو دا به ورته حلاله وي. او دغسې اوس فلحال دغسې مرستې ورکول کېږي بغیر له کاله، نو دغو کې ډېر فساد ده، ډېر مشکلات دي کې اقدار ته نه رسېږي.
ډیری کسان په دې باور دي چې که دغه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې وویشل سي، په افغانستان کې د پرمختګ او بیا رغونې لامل جوړیږي. د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی همایون بهادوري وایي موږ وینو چې دلته مرستې ویشل کیږي خو ډیری وخت حق حقدار ته نه رسیږي. که دغه مرستې د کار په بدل کې سي، ډیری ځوانان به په کار بوخت او نورو هیوادونو ته لا تللو به راوګرځي. نوموړی وایي نړیوالې موسسې دلته د کار په بدل کې ډول ډول پروګرامونه پر لار اچولی سي.
کومې مرستې چې نړیوال له خوا دلته خلکو ته ورکول کیږي او د موسساتو په مرسته ویشل کیږي، په هغه که اړ کسان دي یا تر اړو نه رسیږي، نور یې اخلي. دا که د کار په بدله کې ورکړل شي دا به ډېره ښه خبره شي. یو خو به وطن ته کار شوی، بل به هغه مستحق خلک وپېژندل شي، ځکه که یو څوک رښتیا هم مجبوره وي هغه کار کولی شي، هغه بیا کار کوي.
دا نور افغانستان تر څنګ په غزنی، میدان وردګ او پکتیکا ولایتونو کې هم ډیری میرمنې د کورونو سرپرستی پر غاړه لري. خو د دغه ځای ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي دغه ښځو ته دې هم د مرستې پر ځای کاري زمینه برابره سي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نړیوالو خیریه موسسو او یا د طالبانو حکومت چارواکو نظر راواخلو، خو له ډیرو هڅو کولو سره بیا هم په ځواب موندلو ونه توانیدو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسي پراخو بریدونو په اوکراین کې میلیونونه کسان له برېښنا به برخې کړي دي. روسي توغندیو تر ډېره برېښنا کوټونه په نښه کړي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له صفي الله ستانک زینه.
د روسي په توغندیزو بریدونو سره د څه باندې 1,000,000 کورونو برېښنا پرې شوي. دا د اوکراین په ملکي تاسیساتو په تیره بیا برېښنا کوټونو د روسي بې مخینې بریدونه بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اکتوبر په 2 په تلګرام کې وویل چې روسیې د شپې په اوږدو کې پر اوکراین لوی برید کړی او دا چې تر هغه زموږ په هیواد کې وحشت ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه د شپې پر مهال دښمن پراخ برید کړی، 6 راکټونه چې ډېرې شنډ شوي، دا په حساسو اهدافو ناوړه بریدونه دي. هغه لیکلي نړۍ کولی شي او باید دا ترهګري ودروي. د زیلینسکي د دفتر مرستیال کریلو تیموشینکو ویل د اوکراین هوایی دفاعي ځواکونو 18 توغندي شنډ کړي دي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو هم ویل چې یو شمېر توغندي د پلازمینې کیف په لور توغول شوي وو او له لګېدو مخکې شنډ شول. کلیچکو د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د چټک ځواب ستاینه کړې ده. د روسیې په دغو توغندیزو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، مګر چارواکو اندېښنه ښودلې چې یو شمېر کسان ټپیان شوي وي. د دواړو خواوو د راپورونو تایید ممکن نه دی. اخوا روسي چارواکو له خرسون ښاره چې څه موده مخکې د یوې جعلي بلل شوې ټولپوښتنې له لارې اشغال کړه، د خلکو د سمدستي وتلو امر کړی دی. روسي چارواکو په داسې حال کې د خرسون اصلي ښار شاوخوا 6,000 اوسېدونکو ته د وتلو امر کړی چې اوکراینی ځواکونه د دغه مهم جنوبي ښار د بیا نیولو په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلاست. په پیل کې فریدا سیال د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
د ای بی سی نیوز آنلاین پاڼه لیکي په استرالیا کې میشت افغانان سږ کال د کرکټ نړیوالې سیالۍ په ډیر شور او هیجان سره ګوري، ځکه د خبرونې په لیکنه افغان ملي لوبډلې د ابیرنګا لباس سره چې په آبي پړانګانو سره پیژندل کیږي په دې لوبو کې ګډون کړی دی. د افغانستان ملي لوبډله د کرکټ په کورنۍ کې یو له ځوانو لوبډلو څخه ده چې د غوره لوبډلو په ډله کې په دې لوبو کې ګډون کړی دی. خبرونه لیکي که څه هم طالبان د افغانستان تور سور او شین رنګ بیرغ د رسمي بیرغ په توګه نه مني، خو افغان ملي لوبډلې دغه بیرغ لوړ ساتلی دی. د خبرونې په لیکنه د جلال احمد زی په نوم یو افغان چې په استرالیا کې میشت دی هیله لري چې افغان لوبغاړي لکه راشد خان، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي په دې لوبو کې ښه وځلیږي. احمد زی ویلی افغان لوبغاړي ځانګړی استعداد لري او د افغانانو په شونډو خندا راولي. خبرونې داسې انځورونه هم خپاره کړي چې افغان لوبغاړي په کې د تمرین په حال کې لیدل کیږي. ای بی سی نیوز همدارنګ په کاناډا کې د میشت ځوانو افغان کرکټ مینوالو د شور او ولولو په اړه هم لیکنه کړې ده. په یو له دې انځورونو کې رویا سمیم ښکاري چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وړاندې په افغانستان کې د ښځو د کرکټ لوبډلې کپټانه وه. د خبرونې په لیکنه د دې ټولو ستونزو سره سره په کور دننه او بهر کې افغانان دې ته په تمه دي چې د کرکټ ملي لوبډلې په شونډو خندا راولي. فورس مجلې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي دي د پولیو واکسین ښځینه کارکوونکي ټولو هغو ځایونو ته ځي چې نارینه نشي ورتللی، څو افغان ماشومان د ماشومانو د فلج یا پولیو څخه وژغوري. د خبرونې په ټکو 2 عباس د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف واکسین د ملوارید په نوم د یوې افغان میرمنې په لاس ترلاسه کړل. په 13 کلونو کې پر یونیسف سربیره یو شمېر نورو سازمانونو سره لاس یو کړی څو په افغانستان کې د پولیو ناروغي ختمه کړي. دا پولیو ناروغي د افغانستان او پاکستان بغیر په ټوله نړۍ کې لمنځه تللې ده. د خبرونې په ټکو صحي کارکوونکي په دغه هیوادونو کې د فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه نارینه حق نه لري چې د چا کور ته ننوځي او مندې دا جرأت نه کوي چې د کور دروازه یو نارینه ته خلاصه کړي. نو له همدې امله ښځې په دې سیمو کې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهمه ونډه لري.
د ډیجیټلی یا کریپټو کرنسی یا د ځنګړې کوډ لرونکو مجازي پیسې د پیسو هغه ډول دی چې په دې ورستیو کې د نړۍ په لویو صنعتي هیوادونو کې د پخوا پرتله بازار تود شوی. په ورستیو کې په افغانستان کې یو شمېر ځوانانو هم دغه پیسې کارولې، خو له تیر یو کال راهیسې دا پیسې کارول کیږي او کنه؟ په اصل کې دا څه ډول پیسې دي، څوک یې کارولی سي، آیا د ډیجیټلي پیسې فزیکي شکل خپلولی سي؟ په دې راپور کې فریدې سیال د دغو پوښتنو د ځواب هڅه کړې ده.
دا 2021 کال د اگست 15 میرا په دې خوا لکه چې طالبان پر کابل بیا واکمن شول، امریکا د افغانستان پیسې د اروپا او د امریکا په فدرال بانکونو کې کنګل کړي. دا پیسې د افغانستان د پانګي سیستم پښتوانه ګڼل کېده. دا بانکونو پر وړاندې د خلکو کتارونه جوړ شول، د صرافیو اوتومات ماشینونه له کاره ولوېدل او د منیګرام له لارې بهر ته د پیسو لیږدول ستونزمن شول. سوداګري په ټپه ودرېده او سوداګرو هڅه کوله خپل پانګه له افغانستانه بهر کړي، خو په افغانستان کې له دې لوی تحول وړاندې زیاتره ځوانانو د ډیجیټلي پیسو یا ځانګړو کوډ لرونکو مجازي پیسو کارولو ته مخه کړې وه. که څه هم اوس مهال طالبانو په رسمي ډول د دې پیسو کارول منی کړي دي، خو د جمهوریت له سقوط وروسته د دې پیسو کارونه ډېره شوې ده. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې په راپور کې نوم واخیستل شي راته وویل، طالبانو په تیرو څو ورځو کې په هرات کې د ډیجیټلي پیسو د راکړې ورکړې او بازار د دې لپاره وتړ چې ویل یې دا د قمار یو ډول دی او قمار په اسلام کې حرام دی.
چند وخت پیش هم در ولایت هرات
څو مود وړاندې طالبانو په هرات کې د صرافی هغه بازار وتړل چې ډیجیټلی پیسې پکې تبادله کیدلې او هغه دکانونه هم وتړل چې دا کاروبار کوي. د طالبانو دلیل دا و چې دا راکړه ورکړه یو ډول قمار دی او قمار حرام دی. همدارنګه د افغانستان بانک هم په دې اړه کوم تضمین نه ورکوي چې کله چا څخه دا پیسې کوم هکر پټ کړي.
ولی چینواری بیا په کابل کې د زنګړو کود لرونکو پیسو د راکړې ورکړې کاروبار کوي. غوای د یاواز طالب حکومت نه دی چې د دې پیسو پر راکړې ورکړې بندیز لګولای دی، بلکې په نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې د بانکي سیستم د ثبات لپاره د دې پیسو کارولو ته اجازه نه ورکوي.
طالبان د ډیجیټل کرنسی اجازه نه ورکړې، او دا صرف طالبان نه دي چې اجازه نه ورکړې، بلکې زیاتره هیوادونو کې ډیجیټل کرنسی چې دا هغه ممنوع ده. هغه ځکه ممنوع ده چې هغه د هغې هیواد بانکي سیستم پاینده کې فلج کولای شي. اوس که څوک په کریپټو کرنسی کې انویسټمنټ وکړي، ډیری خلک ټول د بانک اکاونټونه خپلې پیسې راوباسي، هغه په ډیجیټل کرنسی کې ځان سره والیټ کې سیف کوي، نو نه ورته څه مشکل شته دی، نه ورته څه خطر شته دی. او هر وخت چې هر کله او هر څومره روپۍ وواړي، خپلې د دنیا هر ګوټ نه راوباسلی شي. نو طالبان ځکه د دې خلاف دي چې کدا داسې چرته وشي په آینده کې به بانکي سیستمونو ته غټ خطر دی، او که بانکي سیستم په آینده کې فلج شي، نو دا د یوې سیمې د اقتصادي بحران لامل ګرځي.
خو اوس پوښتنه دا ده چې د کریپټو کرنسی په نوم ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې څه ډول یو پیسې دي؟ په 2008 میلادي کال کې نړۍ د یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ شوه، او تر ډیره لوی شرکتونه چې په نړیواله کچې کاروبارونه کول ورسره تاوانیان شول. په همدې کال کې یو جاپاني اصل امریکایي د ساتوشي ناکاموتو په مستعار نوم چې تر اوسه یې هویت روښانه نه دی، د بلاک سنت او کریپټو کرنسی نظریه وړاندې کړه. بلاک سنت د انټرنیټ غیر متمرکز ډول دی چې کمپیوټرونه یې له سرورونو سره وصل نه دي او د حکومتونو لخوا پرې څار نشي کېدلی. په دې سیستم کې نوبړی د کاروونکو یا یوزر لخوا اکاونټ جوړیږي. دغه اکاونټ د بانکي حساب نه پیسې اضافه کیږي، او وروسته تاسو کولای شئ چې په دې پیسو بټکوین، چې د دې ځانګړي کوډ لرونکي پیسو تر ټولو مشهور ډول دی، واخلی او راکړه ورکړه پرې وکړئ. د دې سیستم د پیسو ځانګړنه دا ده چې یوازې د پیسو ارزښت په ځانګړو کوډونو کې لیږدول کیږي، او د نورو ټولو بانکي سیستمونو پرتله ډیر خوندیتوب او چټکتیا لري. ستوری خان په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړې او مرکز لري. هغه وایي د دې سیستم اتر ټول لوی ځانګړنه دا ده چې پیسې پکې د کوډونو په ډول دي.
کرنسی چې دا د کریپټوګرافي په شکل کې یعنی د کوډونو په شکل کې تولیدیږي. هر کرنسی چې دا د کریپټو کرنسی دا د 15 نواخل تر درینیم سو پورې حدودو کې د الفاظ او شمیرو باندې مشتمل یو کوډ لري. دغه کوډ چې دی دا په اتوماتیک ډول باندې د سیستم په استفادې سره جنریټ کیږي یا تولیدیږي، او کله چې مونږ یو بل ته اداینه کوو یا ترانزیکشن کوو اصلا مونږ دغه کوډونه لیږو.
ولې چینواره چې د ځانګړو کوډ لرونکو پیسو کاروبار کوي وایي د دې کوډونو ارزښت په دې کې دی چې تاسو کولای شئ هر ډول راکړه ورکړه پرې وکړئ.
دا چې دی ډیجیټل پیسې دي، کدا سی وایم چې موبایل ته چوک بیلنس لګي کریډیټ کنه هغه باندې مونږ تاسو کولای شو چې هر څوک چوک په انټرنیټ فعال وي، چوک په بل اس ایم اس پیکج فعال وي، چوک په وایس پیکج فعال وي. نو همدغه سیدام یو ډیجیټل کرنسی ده چې خپل اکاونټ ته دی لیګل کیږي، او اکاونټ ته چې ولېګل ته کولای شي په هغه باندې څوک کې راکړه ورکړه پکې هم ستاسو ک هغه باندې ته کوم هوټل بوک کې او از ا پیمنٹ میتھڈ دا استعمالي پټول نه لای کی.
سره لدی چې په دې سیستم کې پیسې د ځانګړو کوډونو په مرسته لیکدول کیږي، خو په کابل کې د نوې ټکنالوژي د زده کړو مرکز مشر ستوری خان راتول د دې پیسو څخه د کار اخیستلو په وخت کې په ډیر احتیاط وشي ترڅو د جالکاری ښکار نشي.
د احتیاط زکه ډیر په کار دی چې اکثر خلک چې د دې سیستمونو سره بلد نه وي یا مطالعه پکې نه لري، هغه باید پرته له دغه معتبرو کرنسیانو لکه بیټکوین، ایتریم، ریپل مثلا، لایت کوین، دغه کرنسیانو یو شپږته کرنسیانې دي چې دا ډاډمنې دي. نور کرنسیانو سره باید احتیاط وشي ځکه چې اکثر بازار دی په دې کې جالکاران هم شته دي، او هغوی له موقع نه په استفادې سره ممکن موږ سره چلو.
دا کریپټو کرنسی کارون کی وای د دې پیسو کارول ځان ته خپل تخنیک لري، باید ټول سیستمونه یې زده کړی څو وکولای شي لدې لارې راکړه ورکړه وکړي. خو په دې کوډونو سوداګري څومره ګټه او تاوان لري، او کوم عوامل د دې سبب کیږي چې بازار کې د دې کوډونو بیا پورته وخته شي؟ فواد نوري چې کلونه کیږي د پیسې کاروي په دې اړه یې راته وویل.
موارد مختلف
بلا بل موارد د کریپټو د بای په کته پورته کېدو پورې اړه لري، لکه هغه کسان چې ډیر مشهور دي یا په اصطلاح هغوی چې سلبریټي دي ک د دې پیسو یو وړوکی اعلان هم تیر کړي د دې پیسو ارزښت پورته ځي. خو کله کله داسې کیږي چې ځینې بانکونه د سود نرخ لوړ کړي، یا دا چې ځینې هیوادونه د کریپټو د بندېدو اعلان کوي، یا لکه ایران کې چې کومې مظاهرې روانې دي، یا د اوکراین جګړه د هم د کریپټو پر ارزښت ډیر اغیز کوي او قیمت یې ښکته کوي.
د ډیجیټلی پیسو کارون کی وای د ډیجیټلی یا ځانګړو کوډ لرونکو پیسو د ودینه دولتونه او بانکونه په ویر کې دي. دا چې ولې د پښتنه راته ستوری خان داسې جواب کړه.
ډیر وخت په کتو سره د راکړې ورکړې یا پیمنٹ سیستمونه چې دي دا بدل شي دي او بیا هم بدلیږي. کچېره دولتونه دې ته پاملرنه ونه کی نو ممکن ځنې ستونزې راولاړې کی چې هغه یو داده خلک له بانکونو ستړي دي، ځکه یو خو بانکونه خوندې نه دي، بل بانکونه چې دي هغه د دریمګړي په صفت باندې دلته خپل فعالیت تر سره کوي، او د خلکو هغه اختیار د خلکو د پیسو دوی په لاس کې نیولې دي، او په دې سیستمونو کې د هر چا سره د خپل پیسو اختیار په خپل لاس کې دي.
دغه ډیجیټلی یا ځانګړي کوډ لرونکي پیسې اوس مهال تر ډیره د پرمختللو هیوادونو د وګړو لخوا کارول کیږي، او دوی د دې ارزښت لرونکو کوډونو په مرسته کولای شي چې په بیلابیلو بازارونو کې پانګه چونه وکړي. دا سفر پر مهال هوټل بوکړي، لوی او وړیو شاپینګ مالونو کې پرې سودا واخلي، او په ډېری چټکتیا سره لیو ځای څخه بل ځای ته ولیکدوي.
د منسن بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ژر بازار ته وړاندې شي. د بدسل کې د چې خلک او سوداګر د افغاني بانک نوټونو له خرابېدو شکایتونه کوي. د افغاني بانک نوټونو د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید ستاسو په نظر څه اقدامات وسی؟ ازادي راډیو په دې اړه پر خپل فیسبوک باندې پوښتنه کړې چې ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. احمد الله لیکلي په کار ده چې نوي بانک نوټونه په نوې ټکنالوژي سمبال چاپ سي. نصیب الله کاکړ لیکلي لکه څنګه چې ډالر ته اهمیت ورکول کیږي او ساتنه یې کوي، همداسې باید د خپل پولي واحد افغاني ساتنه هم باید افغانان وکړي. عبدالرشید نیازی به لیکلي موږ یې زړو نوټونو په سیړندو سولو، پاتې خو نوي نوټونه سول. له دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له هرو لسو کسانو نه تنه کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د افغانستان څنګه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، افغان میندې او پلرونه نه دي تمنیدلي چې خپلو اولادونو ته پوره خواړه چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا دوی د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې نږدې 21 میلیون افغانانو ته چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي د خوړو مرسته کړې ده. د اوکرين د ولسمشر میرمنا اولینا زیلینسکا وایي د هغې د معاصره سیبي ملت وګړي د دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي. د اوکرين پوځیان د روسیې د یرغل په وړاندې په جګړه بوخت دي. هغې پرون د جرمني په فرانکفورت کې د کتابونو یوې میلې ته ویلي نه پوهیږي چې سبا یا بل سبا به څه پیښیږي. د اوکرين د ولسمشر میرمنا زیاتوي د هغې د معلوماتو له مخې وړمه شپه د اوکرين پر پلازمینه د روسیې لخوا د توغندیو تازه حملې سوي دي. په وروستیو کې د اوکرين په څو ښارونو کې اوکراني ځواکونه له روسي پوځیانو سره په شدیده جګړه بوخت دي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن دوه مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې سریلانکا آیرلند ته ماتې ورکړه. په بل مسابقه کې پاکستان له هندوستان سره مخامخېږي. افغانستان د دغو مسابقو په لړ کې پرون ونتوانید د انګلستان په وړاندې بریا خپل کړي. نیوزیلند بیا وتوانید پرون کوربه استرالیا ته ماتې ورکړي. د افغانستان بل مسابقه را روانه چهارشنبه د نیوزیلند په وړاندې ده.
بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نن نور بس ته خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړی. د تیری سیشن به پورز د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت یو شمیر شذینه کارکونکو ازادي رادیو ته ویل چې د دې وزارت د بشري منابع او رئیس دوی ته ویل چې د طالبانو د حکومت قانون نارینه او شذینه ته اجازه نه ورکوي چې یو ځای دی کار وکړي. ازادي رادیو د دې وزارت د بشري منابع او د رئیس مدیر احمدی جا هم تر لاسه کړ چې له دې وزارت د شذینه کارکونکو د استول پر مهالي خبري کړې دي. اوریدونکو د مدیر احمدی خبرې په واورو.
تاسو په دې فکر کې وئ چې موږ خرڅو موږ کار کوو؟ د تاسو د کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغه کې تاسو د پاره جواز درکړی و چې تاسو کوئ شي کار وکړي. دا یو اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کولی سړی ته یو د پیوې ادارې کې کار وکړي.
دا خبرې د سې شنبه په ورځ باندې سبت سوي او ازادي رادیو تر لیږل سوي وي. په داسبا د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو په یو خبري غونډه کې د خپل شذینه کارکونکو له دندې څخه د ګوښه کولو خبره رات کړه. د دغه وزارت مرستيال محمد ارسلا خروټي رسنیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د شذو د دندو په اړه پریکړه د دوی تر رهبرۍ صلاحيت دی. د په اواز کې بوارو
دغه تصمیم البته د رهبری پر غاړه ده او رهبری ټولو وزارتونو ته هدایت کړی ده چې هیڅ یو خور به هم نه منپکیږي او نه به وظیفه ترې اخیستل کیږي.
خروټی زیاته کړه چې دغه وزارت د بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه د خبرې کړې. د پدې معنی دا اوریدونکو چې په هر صورت د دې وزارت د یوې څانګې د شذو په اړه د خبره سوي وه. موږ د طالبانو د کډوالو چارو وزارت څخه په دې اړه پوښتنه وکړه، خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نسو. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خپل شدینه کارکونکو ته ویلي و چې پر کور کښینی او د ځان پر ځای دی نارینه خپلوان ورماری فکړي. طالبان پر افغان جنو او شذو محدودیتونه په داسې حال کې زیاتوي چې یو اونۍ مخکې امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د شذو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوو نورو طالب چارواکو د نجونو د شونځو د بندیدو په خاطر د سفر محدودیت او بندیز ولګاوه. نن د نور بس خبرونه په دې برخه کې د پوهنتون استاد څنګلمر پخوانی څارنواله صوفیا اوریاخیل او میرمن وردا کاغه شزه چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دند له لاسه ورکړې ده لمر سره خبرې کوي. د دوی درې سره زموږ سره د تلیفون لاري وصل سوي دي. درو واړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پښتنه به وردک سپ تاسو څخه وکړم، تاسو د طالبانو له واکمنې دوه وروسته خپل دند له لاسه ورکړې ده. تاسو واورېدل چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت چارواکو ځینو شزینه کارکونکو ته ویلي و چې بیرته د خپل کورو ته ولاړې سي او دوی نس کولای له نارینه سره یو ځای کار وکړي. په دې اړه تاسو څه تبصره ده؟
سلامونه درناوی تاسو د برنامه ټول اوریدونکو ته د شوس هغ پښتون کې مننه ډیره زیاته چې ما ته بلنه راکړه. زه یو تفسیره کوم، بالا تفسیری به زه تاسو ځواب درکم. دا چې شدې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي او له نظره غورځېدل شوي دي په دغه اوسني نظام کې. افغان ملمرې باید په هره برخه کې چې په هره برخه کې چې پریکړه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه باید دوی حضور ولري. اما په تاسف سره کوم مادیتونه چې د اوسني نظام لخوا پر افغان میرمنو لګول شوي دي، لګول شوي دا د افغانستان د نن او د ټولې نړۍ د سخت غبرګونونو سره مخ شوي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو تړل، د دولتي ډیرو ښځینه او کارکوونکو پر کور کینول، اجباري حجاب او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر بندیز، دا هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولي دي. اوس راځو دې ته چې په 40 کلن جنګ کې د افغانستان کې ډېرې ښځې یعنی خپل امیرونه له لاسه ورکړل، خپل زامن یې له لاسه ورکړل او ډېرو کورنیو خپل نارینه غړي له لاسه ورکړل، چې اصلا په ډېرو کورونو کې ښځې د خپل کورنیو نفقه پر غاړه درلوده. هم په اوسني نظام کې ټولې میرمنې په کور طالبانو پر کور کړي دي. خو یا دغه میرمنې چې خبره هغه ضروري اړتیاوې چې دوی ورته ضرورت لري روزمره دی چې باید خپل ژوند مختفي بوزي، هایا وسنه نظام دی دوی دغه هرچه او څه با خبره دی؟ آیا د خدای شیدې په کور کړی دی فعلاً چې ځواب ورکړی له دفترونو څخه؟ چې زه هم یو لغه مېرمنو څخه يم چې فعلاً په کور یم، په کور کې نارینه غړی نه لرم، خاون نه لرم.
بلې، تاسو ته څنګه طالبانو تاسو ته څه ویل چې ولې تاسو خپل وظیفه نور نه سي کولای؟
متاسفانه چې دغه ټول دنیا یې ویني چې ښځو لپاره اصلاً هیڅ کار نشي. ټول خدای په کور دي، یعنی زه په دغه مشخص په ځان باندې خبر نه کړم چې مثلا زه تنه، ولی ټول افغانستان خدای چې هر یو مېرمنې په حساب دوه ویش کاله هاتل از کاله شل کاله تحصیلات لري او د خپل راتلونکي په د پاره د اولاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه، یعنی دوی وکولای شي خپل تحصیلات وکړي او زمينه د کار ورته برابر شي او په کار باندې دوی بوختي وي. هم متاسفانه همغه معاش د دولت نه خو ورته ورکول کیده، دوی څنګه باندې خپل روزمره ژوند چلاوله. اما متاسفانه دا یو کال څومې شي کېږي چې اکثره مېرمنې په کور دي او اکثره دغه مېرمنې چې بس هم کې په دولتي ادارو کې کار کوله، دوی اکثره تر ځای چې زه خپل خبره یم رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. حتی د ډاکټر پیسې نه لري، بیرون لډو پاتلې نشي، امنیتي مسؤلیت نه لري.
بله، دوی ته څه ویل سي دي چې یعنی تاسو باید ولې کار ته رانسي؟ څور توای طالبان
خو دې کوي چې مثلا تاسو پر کور کې نه، مثلا دې مثال ورکړم چې وزارت مالیه کې اکثره مېرمنه چې کور کې نه ولي او ورته ویل شي چې تاسو په نارینه غړي په کور کې لري هغه راولي دلته امتحان ورکي، تاسو په یوه دې نارینه غړي په مثلا تاسو په بس باندې کار وکړي یا دلته ژوند دی وظیفه وکړي. اما تاسو نه اکثره مېرمنې اکثره فامیلونه نارینه غړي په جنگ کې لاس ورکړي، دوی نارینه له کومه کړی؟ مثلا دا اوس دوی ته نفقه څوک ورکړي؟ زه خپل دغه مشکلات خلاص وګرځونی ما باور دی وشه کې زه سودا توازن زه یو ساعت د ورځې تکام بل ته کانفرنس د وزور ټکم چې هغه کوم مشوم یا کوم نارینه په کور کې زه خپل ضرورت وس هغه شو د کور ته د دوی نه راوغړم اما متاسفانه اکثرا دوی په کور کې نه یا مثلا بلغه مجبوره چې په کینم په کور کې اصلا هغه څه نه چارچو ده هغه لاس نه شم راوړلای او لور په دې چې مثلا زه خپل مثلا په ټاکسي کې نشم تللای په ټاکسي کې کینم اکثرا دوی کې امر بالمعروف کارمندان ولر دي د ټاکسي نه پوښتنه وکړو تاسو وینئ چې دا ټاکسي او شخصي او موټر حسن په افغانستان کې معلوم نه دي چې کوم ټاکسي ده کوم شخصي ده ټول مجبور دي یو موټر په کم ابا اخیستې لاینی موټر چلایي ولې فارې کې چې کینې اکثرا په حساب هم دغه پوښتنه درنه کوي دریږي دروي دي چې مثلا تاسو دغه د یو سره ولې راختلې چیرته دی تاسو
مننه ډیره بله زه بیرته تاسو ته راځم اوریدونکو زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه استاد څنګه لمر صاحب هم له موږ سره وصل سوی ده د تلیفون له لارې استاد ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې طالبانو یو ځل مخکې هم په مالیه وزارت کې ښځینه کارکوونکو ته ویلي وو چې مه راځئ او اوس بیرته راستنیدونکو او کډوالو چارو وزارت کې دغه پیښه سوې ده ستاسو په نظر ولې دا کار تکرارېږي په داسې حال کې چې طالبانو مخکې هم ویلي وو اوس هم ویلي دي چې دغه پریکړه اصلا د دوی په رهبرۍ پورې تړاو لري
ډیر زیاته مننه زه ګل څنګه لمر هم خپل ور سره خپل سلامونه نه کیږي تاسو د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم بل مرغ لکه څنګه چې لیدل کیږي متاسفانه ژمنې کیږي په ځانګړې توګه او ناس طبقې سره لیکن برعکس عمل کیږي او دا برعکس عمل ډېرې ناهیلۍ رامنځته کړي دي د خویندو او زموږ د خویندو په منځ کې زه متاسفانه نه پوهېږم چې ولې دا ډول پرېکړې کېږي حال دا چې نن سبا حالات ډېر حساس دي او د نړۍ توجه چې ده هم همدې اوناسو طبقې ته ده نو په دې حساسو شرایطو کې چې افغانستان ورځ تر بلې اقتصادي اوضاع له مخې د امنیتي اوضاع له مخې مخ په سقوط روان دي نو په دې اساس او ځاو کې شرایط کې کچې ته دوی داسې حساسیت برانګیز عملونه تر سره کوي نو دا بل هم متاسفانه منفي عواقب ولري نو زه نه پوهیږم چې دوی د دې ډول کړنو تر شا څه موخې لري خو په هر صورت بعد امرغه باید وایم چې سره لدې چې زخت ډیر مشکلات زموږ خويندې ګالي تر نن پورې او دین اورستا هم متاسفانه ورسره مخ شي ودي او دا چې لیدل کیږي ورسره پلي او زه خرابيږي او دیتا شرای نور هم محدودیږي نو دا داسې ښکارا کوي لکه زموږ خويندې چې متاسفانه یو ډیر وخیم راتلونکي سره مخ کیدونکي وسی نو دا شاید دې سبب شي چې دولت ته یا حکومت اوسنی حکومت ته د دې د پیغام ولري چې ګواکي ناراضيتي بلا پسې ډیر شي او نړۍ باندې ټکی ته لا ډیر ګټه ونیسي او د دوی مشروعیت په جندل یا مشروعیت به خدای مکړه د سوال لاندې وي
سوفیا اوریا خیل سب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت مرستيال محمد ارسلا خروټی کڅه هم دا خبره رات کړه چې دوی شذینه کارکونکو ته دی ویل سی وی چې نور کار ته مرادي خو د ویل چې بشري منابع او رئیس یوازې د یو شمیر خدماتي کارکونکو په اړه دا خبره کړې و د پدې معنی دا چې په هر صورت د دې وزارت د وی څنګ و شو ته خدا خبره سوي و نو ستاسو په نظر آیا د پدې معنی دا چې د دغه وزارت چارواکي په خپل منځ کې سره په یو خبره باندې نه دي
سلام وکړئ ولګانته بلې بلې د څه هم دغه خبره ده دوی د چیسوي په عمل کې اس نه دي زه څوک یم منګه قضایي بخش کې کار کوم او تحقیق بخش منګه شوبه اماغه ورس طالب راغی تر دا دم ستاسو زه خبرې کوم د من ته نه اجازه را کړې ده اته من ته د اجازه را نه کړس من خپل قلمونه او کتابچې یاداش د شان د دفتر واخلو او من ته ویلې وې نور مرزه یا من تاسو سره کار نه کوو کار تاسو ته من په کار نه یاسته یا تاسو نور د دفتر کې نه کار لرې نه دلته وظیفه ولا نه به تراسي او دا خبرې دوی کوي د عمل کې داسې نه دي فقط وایي چې ازین ډیر د منګم کارانم د ټول په کور دی دفتر ته نه ځي، کار نه کوي، ټول مجبور سوي دي چې یا یو مکتب کې کار وکړي یا هر چا ته کار پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي، ټول په کور دي. داسې اقتصادي مشکلات خو د ښځې په افغانستان کې خو ډېر دي، د منګ په بخش کې، د قضایي په بخش کې نجونې او ښځې که څوک وسه ځان د افغانستان او بستل خو لاړل، که ته څوک دلته پاتې ډېر په بې سرنوشتي او بېچارګي کې په سر وړي. که موږ ورته تماس نیسو یا دفتر شاته ځو، خپله موږ سرنولي ته سزو یا هر چېرته سزو، موږ ته وایي چې نور تاسو مه راځئ، موږ تاسو نه پېژنو. یعنی تاسو داسې وبولې دلته تاسو کار وظیفه نه درلودله. دا خبرې دا شانس کوي، دا ټول دروغ دي، دا په عمل کې هستې نه دي. یعنی داسې موږ ته دوی وایي تاسو د موږ کارمندان نه ولې، یا تاسو اصلا دلته نه ولې، هېڅ تاسو سابقې کوي دلته نه لري. او دا خبرې ټول په عمل کې فرق کوي.
او اوریخیل صاحب، ستاسو په نظر دا خبرې یوازې ښځینه کارکوونکو ته صحیح ده که نارینه هم له دندو ګوښه سوي دي؟
نه نه، تنها ښځې شاید استثنا نارینه ته هم دا خبرې سوي، او دا ټول خبرې ښځو ته دا ښځو ته سوي دي، او ښځې د کار نه ګوښه سوي دي، په ځای ټول سړیان راغلي دي، او شاید استثنا سړیان هم اوسي.
وردک صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ما دغه پوښتنه د اوریاخیل صاحب څخه هم وکړه چې څه لامل کې داسې چې یوازې ښځو ته ویل کېږي چې تاسې باید رانه سئ ودندې ته؟
لامل یې دغه ده چې ښځې اصلا د اوس زه نه پوهېږم چې دوی اسلامي ارزښتونو ته څومره تعهد لري او نه لري. یوه ښځه مثلا تحصیل لري، د اوس اکثرا په بازار کې لیدل کېږي چې دغه غټې کراچۍ څلور ټایره چې لري په هغه کې پیازو کچالو له مارکیټه راوړي، او په هم بازار کې چې خبره په پښو باندې کراچۍ ځغلوي هغه خرڅوي. یعنی فکر وکړه، یوه ښځه که څلور پنځو کسو مامورینو سره په دفتر کې کښېني، څلور پنځه کسه دي، همه متاسفانه هغه میرمن چې اوس فعلا بیکاره ده، ایدو خاطره چې خپل اولاد نفقه باید کور ته راوړي، هغه مثلا هم بازار کې چې زرها خلک له هغې سره راشه او درشه، مثلا په څو یې ورکوي، څوک به مثلا ورقت ځینې اخلي سو ده، څوک به نه اخلي، بې ځایه پوښتنې به ځینې کوي چې مثلا داسې څو ورکوي څو یې نه ورکوي، چې دوی ولې دغه اسلامي ارزښتونو ته دوی تعهد ولې نه لري. هدف دغه ده. او بل مثلا چې ښځې دا دوی ته معلومه وي، ځکه فکر کوم دوی په خپل منځ کې خپلمنځي مشکلات لري، طالبان دوی د خپلمنځي مشکلات باید خپله حل کړي، او د ښځو په برخه کې باید هغه ملکونه چې مثلا اسلامي ارزښتونو ته تعهد لري د افغانستان د ښځو په ژوند باندې باید دوی دقیق غور وکړي، تر څو وکولی شي دوی کاري مسؤلیت تضمین کړي، چې وکولی شي ښځه په هره برخه کې باید کار وکړي. او که دغه شکل باندې مثلا لکه اوس چې ده چې ټولې ښځې په کور دننه دي، او په دغه شکل باندې ادامه پیدا کړه، زه مطمئنه یم چې یو کال پس به اکثریت ښځې مثلا په خپل کور کې یا به ځان وژنه کړي، یا به مثلا له نشنه هېچا خبره رواني تکلیف نه دی، په کوڅو او بازار کې وتلي وي اکثرا، چې دغه لمن به ډېره غټه شي او بیا به څوک نه شي راټولولی. زه د یو اندک شي لپاره نشم وتلی بازار ته، ولې کولی شم له همسایګان نه یعنی دا همکاري وغواړم چې مثلا دغه سودای ما په کار ده، دغه شی راته راوړئ. کله یعنی یوه ورځ به یو سړی چاته سودا راوړي، دوه دمه ورځ به راوړي، درېیمه ورځ ولې، بالاخره یو انسان خسته کېږي. یعنی هېڅوک د بل فامیل مسؤلیت په غاړه نه شي اخیستلی. یعنی دغه غټه ستونزه ده، موږ ته غټ مشکل ده دغه، چې یعنی د ما په شان باندې شاید په زرهاو وښځې همدغسې ستونزه ولري او مشکل ولري.
څنګه لمر صاحب، زه به ستاسو څخه بله پوښتنه وکړم. تاسو د وردګ صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې ده، دا ډول نورې زرګونو ښځې هم شته، خو بحث باید آیا دغه نه وي چې کار کول د یوې ښځې حق دی، نه دغه چې څومره ورته اړتیا لري؟
بالکل ولې نه، ما دا خبره په وار کړې ده چې د میرمنو حق دی دا، او د میرمنو څخه دا حق باید وانخستل شي. لکه څنګه چې میرمن وردک اشاره ورته وکړه، زموږ په هیواد کې متاسفانه جنگ د ټولو کورنۍ څخه سرپرست اخیستی دی، نو میرمنې د خپل کور سرپرستۍ په غاړه لري. نو داسې میرمنې که چېرته له دندې ګوښه کېږي، نو دوی خپله نفقه څنګه لاسته راوړي که نه؟ نو که داسې اقدامات ترسره کېږي، نو دا اقدامات بالاخره د دې سبب کېږي چې په راتلونکي کې نور ډېر زیات مشکلات رامنځته کړي، او بیا به کوم اړخ دوی رانیسي که نه؟ همدا اوس موږ تاسو شاهد یو چې همدا بیکاری د دې سبب شوی دي، چې نه یوازې دا چې خودکشۍ ډېرې شوي دي د نارینه او ښځینه ترمنځ، بلکې ګوري تاسو چې یوه مور د خپل غېږ ماشوم مجبوریږي چې خرڅ کړي د پیسې د لاسته راوړلو لپاره. یوه مور دې ته مجبوریږي چې بالاخره خیرات وغواړي، سوال وکړي، په سړکونو راووزي، یا یو څوک دې ته مجبور شوی، زموږ هیوادوال دې ته مجبور شوی چې متاسفانه خپل د وجود غړي خرڅ کړي. نو دا ډول فساتونه بالاخره نور هم لا ډېریږي، دا ډول مشکلات نور هم ډېریږي. دوی باید دا حق چې ګویا که چېرته دوی وایي کنه چې موږ شریعت عملي کوو، اسلامي شریعت دی، موږ اسلامي شریعت ته په پوره باور سره احترام لرو، موږ ټول مسلمانان یو الحمدلله، او په دې پوهېږو چې اسلام کې هېڅکله د چا نه حق نه دی اخیستل شوی، او دا د کوم موضوع چې دا کار چې دی یا تحصیل چې دی دا د ښځو حق دی، او دا کې اسلام ورکړی دی دا حق. نو که چېرته دوی برخلاف د اسلام یو کار کېږي، یا په دې ټولنه کې متاسفانه د شریعت تر عنوان لاندې د شریعت خلاف کارونه کېږي، نو بالاخره شریعت موږ به څنګه ووایو چې چا عملي کړی دی؟ نو متاسفانه نه پوهېږو چې موږ ډېر بې خبره یو د اسلام څخه، یا مقابل طرف زمونږ په اسلام کې بی بی خدیجه تجارت پیشه وه، همداسې ډېرې نورې بی بیانې موږ مثال ورکولی شو چې په اسلام کې دوی ډېر ارزنده رول درلوده. یعنی اسلام ښځو ته دا حق ورکړی چې هم تحصیل وکړي، هم کار وکړي. نو په کار دا ده چې دوی ته دا کار زمینه بېرته مساعده شي، دا د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. دوی ګوري لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یې په خبرونو کې، دوی پخپله هم اقرار کوي چې متاسفانه موږ خلکو تر اوسه داسې یو کار نه دی کړی چې خلک موږ څخه راضي اوسي. نو سره له دې چې تاسو داسې کار نه دی کړی چې خلک تاسو څخه راضي شي، د دې تر څنګ نور هم تاسو داسې کارونه کوئ چې د خلکو نارضایتي کچه نور تاسو ډېروئ. نو بل هغه دې وقب به چی شي، دا یو اته ماشوم هم کولای شي هڅه ووهي کنه، یا پیش بینی کړي. نو په کار دا ده چې دوی د خپلو پرېکړو باندې بېرته له سره غور وکړي، تجدید نظر وشي، کار زمینه مساعده کړي، د خلکو مشکلات حل کړي. او زما هیله دا ده چې بالاخره دا مشکلات بالاخره ورته د حل لارې پیدا شي، او دې مشکلات د ختم یا د پای ټکی کېښودل شي.
دا محدودیتونه چې ورځ په ورځ زیاتیږي، یوه اونۍ مخکې که ستاسو پام وي، امریکا پر یو شمیر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر د ویزې بندیز ولګاوه، او تر هغه مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالب چارواکو د نجونو د ښوونځیو د بندیز په خاطر د سفر بندیزونه ولګول. آیا ستاسو په نظر دغه اقدامات د نړیوالو لخوا کافي دي که نور هم څه باید په کار وي؟
ایما په نظر باندې کې چیرته قریب شورونه په دې باندې راشي، او هغه کوم تعهد چې دوی په دوه کې ورسره کړی دی کنه، ښځې باید هیڅکله په هیڅ نظام کې باید د خارجیانو یا د خارجي ملکونو یعنی ښکار نشي، چې همیشه اصلا په هر نظام کې باید دوی فشار هیڅ خبره په سیاست کې ښځې باید تر فشار لاندې راشي، ټول بوج په ښځو باندې باید راشي. آیا که په ښځه باندې مثلا صلح راتلی، په ښځه باندې حرامي راتلی، تاسو وینئ چې مثلا په د څلوېښتو کالو کې ښځې جنګ نه دی کړی، هېڅ وخت ښځه مثلا جنګ ته میدان ته نه ده غلېدلې، نه ده مخته شوې. او متاسفانه هم ښځې همیشه به حساب ټول د سولې غوښتونکي دي، په کور کې همیشه د تعهد او د هماهنګۍ د فرهنګ او د یووالي غوښتونکي دي ښځې. ولې نه پوهېږم چې په هر نظام کې مثلا خصوصا هم د اوسني نظام کې ولې ټول شرایط یې محدوده کړي تر ښځو، ټول سخت شرایط یې په ښځو باندې وضع کړي دي. ما هیله دغه ده د امریکا نه او نورو بهرنیو هیوادونه چې طالبانو سره بیا هم هیڅ خبره پر امید باندې کښېني، او په دې باندې غور وکړي تر څو وکولی شي بېرته ښځو ته هغه سهولتونه چې اسلام ورته ورکړی ده، حق د کار ده، حق د تعلیم ده، دوی ورته یعنی هغه تعهد دوی واخلي، باید ښځې باید پرېښودل شي. دا غټ رنج ده، او دا تقریبا نیمه په حساب ښځه نیمه نړۍ ده، غونډه نیم نفوس د افغانستان ښځې تشکیلوي چې په هغې کې اکثریت یې کونډې دي، بې وروره دي، بې میړو دي. یعنې دا غټه ستونزه ده دوی ته، یعنی داسې نه شي کېدلی یوه ښځه اوس په جرات نه شي ویلی چې زه میړه نه لرم، په دې باندې ډاری کې خدا نه خواسته سبا دې دې وړاندیز ورته ونه شي چې ولا راشه دغه کس وکړه که هندوی لږه دغه نن باریږي. هو اکثر ښځې مثلا غږ نه شي پورته کولی په همدغه موضوع باندې چې نور هم موږ ته شرایط ضیق نه شي، نور هم شرایط موږ ته محدوده نه شي، چې داسې نه شي چې اصلا دا خبر زه اوس کوم. ولې اکثریت مثلا دا جرات نه لري؟ ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې شته په دلته اوس د ښځو چې اصلا ویل یې په دغه دلته لازمه نه بولم زه، یعنې ښځې د ډېرې لویو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي. دا اوس داسې ښځې شته چې اصلا د سهار او د بېګا نه لري، یوازې ډوډۍ خوري، دوه ورځې نه خوري، یعنی دغه خزونه مثلا د نظام د کار څخه دی باید خبر شي لکه د خپل ملت نه باید لوګي لسم دی له هر څه خبر اوسي کله د چې څه د فکر کینه ولا ته اخلي لري مسؤلیت لري دولت چې مثلا دوی ته نفقه باید ورکړي چې کله مې د فکر کینه ولا ته باید قوي سروي ولري چې دغه څه مثلا کومې سری نفقه ور د خپل فامیل دی دغه سری باید څه تقریبا یو خپل شو د سره کوم ستراتیژي د سره کوم پالیسي د چې دوی مخته وړي چې مثلا دوی ولا کولای شي په ټول دی یو کال څو میاشتو کې دی مثلا پالیسی یا ستراتیژي دی مکاتب بده جوړ نه شوی کله او دا مشکل خبر ده موږ له جهانیان نه دی لرو چې وکولای شي په دغه مورد باندې د ښځو په مورد باندې د بشري حقوقو په مورد باندې دوی سره په تفاهم راشي او قوي تضمین او مسؤلیت د ښځو لپاره لاسته راشي.
اغلی المر ستاس څخه به پښتنه وکم چې د دا ډول محدودیتونو له زیاتېدو سره آیا ستاسو په نظر کورنۍ تاوتریخوالی هم بیره ایسته چې زیات پسی؟
ما د مخه هم همدې ټکي ته اشاره وکړه. ګوره دا ډول مشکلات هر ډول منفي اړخونه راپورولی شي. کورنۍ مشکلات هم دا اوس چې زه متاسفانه زه به یو مثال درکم چې زه خپله شاهده یم. په پانتون کې یو کارګره چې په تنقیص دست کې برابره شوه متاسفانه خپل دندې له لاسه ورکړه او د هغه خاوند هم کومه دنده نه درلوده. د تیر دوه اونۍ راغلی و او دلته ډېر وضعیت وخیم و چې کله موږ وپوښتل د دې حالات متاسفانه خاوند یې خودکشي کړي وه ځان وژنه کړې وه ځان یې په دار دړولی و. نو دا ډول مشکلات کورنۍ تاوتریخوالي طبعا چې اقتصادي منشأ لري نو اقتصادي مشکلات دا ډول مشکلات منځ ته راوړي چې بالاخره کورنۍ تاوتریخوالي هم ډېریږي ورپسي. او دا یو کوچنی مثال دی چې ما تاسو ته درکوم. دا ډول مثالونه زموږ متاسفانه په هغه ولایاتو کې چې هلته د رسنیو لاسرسی ډېر کم دی خلک رسنیو ته لاسرسی کم لري او د هغوی د مشکلاتو څخه هیڅوک لا خبر نه دي. هغوی د دې مشکلاتو چې موږ تاسو یې په اړه بحث کوو یو په دوه برابر کېدای شي مشکلات ولري خو حتی دوی د اواز هم نشي پورته کولی او نه یې داسې مرجې شته چې دوی اواز پورته کړي. زه هیله دا لرم چې بالاخره د دې هېواد په ګوډ ګوډ کې دا ډول مشکلاتو ته خاتمه ورکړل شي.
ډیر مننه ستاسو د وخت څخه اغلی څنګلمر او اغلی اوریا خیل چې زموږ سره په اخر کې رابطه قطع سو د ټلیفون له بده مرغه او میرمن وردک چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.